وأسبانيز وسائل سخك على خص الحركة تفريهي زيونا وتفريهي أو زوقي الشيان ومثلا كحاجة كار وسائل وكزنة علات وكهار سوا دي بدا حاجة بدا أسبانيز سخ جور وتهم حاجة دا أسباني كارا والبيا إنسانان دا مدينات عصر تورا سوال تبا دي دورة كي مجوين إنسانانو بصناعات بسوداغري بكرهانة بباغداري پدی دندو باندې به دوی بوخت و بیا موږ هم ویل چې تاریخ پوهان د لرغون پیژندونکو په څیر باندې تاریخ په تاریخي دورې په لومړی منځنی نوې او معاصرې پیړۍ باندې ویشلې ده یا هرې یوې ته دغه نمونه ورکړې دي و مو ویل چې لومړنۍ پیړۍ د 3000 کاله پخوا تر میلاده پیلېږي بیا تر 1500 پورې رسېږي د لومړۍ پیړۍ په پای ته رسېدو سره منځنۍ پیړۍ د منځنۍ پیړۍ په پای ته رسېدو سره نوې پیړۍ او د نوې پیړۍ په پای ته رسېدو سره معاصرې پیړۍ پیلېږي چې د معاصرې پیړۍ د هغه لړۍ چې ده هغه تر دا اوسه پورې دوام لري یعنی اوس هم موږ ټول انسانان چې یو اوس په یو معاصره پیړۍ کې اوسېږو هڅه یو عصر ته رسېدلی دی دا اوس موږ د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دادی چې د ډبرې په دوره کې انسانانو د کار وسایل د کومو توکو څخه جوړول د پوښتنو ته به جواب پیدا کوي او زده کوي به بل پښتنه دا چې فلیزیا برونز چې شې دي د اوسپنې د زمانه انسانانو کوم دند درلودي نه د اوسپنې په زمانه کې انسانان کوم وظایف یا کوم دند درلودي چې په کوم کارونه باندې دوی بوخت په عادی دي ترڅنګ د تاریخي دورو نمونه بسته کوي نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پاتې ورسېدی په دې هیله چې تر دې شی بورا سره مل اوسېدلې وسی نو تاسو تر اوسه کې درس پوري په لوی او مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه او نیک هیلې مې منه درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم نن موږ تاسو خپل دریم لوست پیلو چې موضوع مو د افغانستان حالات د واسيانو په دوره کې دي نه هم او لسمه پاڼه ده د تل په څیر هیله لرم چې د لوست تر اخرنی شی بور سره مالو سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دند مو زده کړی وي هغه به مجرا کړی وي او نن ورځې درس ته په پوره چمتووالي سره تاسو حاضر شوي اوسئ تیر ورځ مو موضوع د افغانستان حالت د امویانو په دوره کې و دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل د دې ترڅنګ د یحیی بن زید د پاڅون په حق له پوهېدو ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده د امیر پولاد او امیر کړور په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل او د لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده درلوده کورنۍ دنده څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه او د دې ترڅنګ د همغه ځوابونه زده کړه اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کړور ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه نو درنه زه کول کو دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسو د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوضاع څه ډول وه لومړی رازو عباسیان پیژنو. عباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رغد تلنهو ته منسوب دي او دوی د قریشو د هاشمی څنګه څخه ګڼل کیږي. دوی د لومړنی حجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نارامې وضع حالات څخه خبر سول نو په 1909 کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راواستول. یعنې هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب و، افغانستان یو نارام حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دغه خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راواستول په 1909 کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالف و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنې دغه عباسیان چې راپورته سوي وو د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافقه نه و، مخالفت یې درلودي، نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړ. عباسیان زموږ د خلکو د سرښندنو همدارنګه د مبارزو له امله په 1300 سپوږمیز یا 1500 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل. او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی د خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا و د عباسیانو په هکله چې موږ عباسیان وپېژنو. دل چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تلن هو ته منسوب دي او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیری څخه ورسته دوی د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت دارام وزلري افغانستان، نو په 1909 سپوږمیز کال کې دوی خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. چې د هغه مهال د پخواني خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودي، د هغو مخالف وه، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ. او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرښندنو د هغو د مبارزو له امله په 1310 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنې خلافت چارې د دوی لاس ته ورغلې، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، او په پای کې په 1450 سپوږمیز کال کې د دوی د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل. د عباسیانو په هکله وپوهېدو راځو برمکیان پیژنو. چې برمکیان څوک دي؟ برمکیان په اصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغو د اولادې څخه دی، چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د موبد روحاني و، یعنی د یو روحاني شخص و. او دغه برمکیان چې دي هغه هم د اولاده دی. د دې کورنۍ هغه ډېر نومیالی او ستر شخصیت چې و هغه خالد د برمک زوی دی، چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د ده زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوس خاوند بلل کیږي. د دې تر څنګ د دې عباسي خلیفه مهدي له لوري د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه دی ګمارل کیږي، چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي، د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره د سرته رسوي. چې بیا د ورسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې هارون رشید واک ته رسیږي او د خپل حکومت پیلوي، نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه عادت په لاس ورځي، او د خپل دوه زمونه سره هغه ته کار کاوه. څه موده وروسته بیا هارون رشید پر هغوی باندې بدګمانه کیږي، او په 1308 سپوږمیز کال کې جعفر د یحیی زوی ووژه، او په خپله یحیی او د ده کورنۍ هم بندي کړه، چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه وروسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورته نه سو. راځو په عباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د عباسیانو په دوره کې څه ډول وه، دا بس انا په دوره کې د افغانستان یو شمیر د افغانستان د یو شمیر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد و، یعنی ډیر ستر شخصیتونه، ډیر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې دا بس انا په دوره کې راپورته سول چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره یې خپل نومونه دوی تلپاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد، احمد او حسن، د موسی بن شاکر خراساني زامن و چې دی پر یزاتو کې لزانه کتابونه لیکلي دي. همداراز ابو ماشر جعفر بن محمد بلخي، مشهور ریاضي پوه، دولس کتابونه یې تالیف کړي دي. او بشار بن برد تخارستاني و چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخي، یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي. او همدارز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي و د عباسیانو په دوره کې، یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان و چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو، دا و د افغانستان حالت د عباسیانو په دوره کې. زموږ او ستاسې د نن ورځې دریم لوست عباسیان و پیژندل چې هغوی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او هغوی د قریشو د هاشمي څنګه څخه ګڼل کیږي. همدارس عباسی کورنۍ د لومړنۍ هجری پیری څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي، او کله چې دوی په خبري شي د افغانستان حالات نارام دي. دوی خپل دایان او مبلغان په یو سل نهه هم سپوږمیز کال یا 1928 زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي، او د افغانستان یا د هغه مهال خراسان د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې ښه نظر نه درلودی، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرشندونو او مبارزو له امله بیا په 1923 کال کې دوی خلافت ته رسیږي، او د دې خلافت دوره بیا په تقریبا 1523 کال وه چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان وپیژندل چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه د اولادې څخه دي، او خپل برمک چې و هغه یو روحاني و، او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله، چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیا د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه د عباسي خلیفه مهدي لخوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي، چې بیا د ورسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي په هغه دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي، او د خپل دوه زامنو سره هارون رشید ته کار کوي، چې بیا ورسته هارون رشید پر دوی باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسي په عباسي دوره کې مو د کلتور او پوهنې په حق لوویل دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه مهال، او دوی د علمي او ادبي اثارو په لیکلو کې خپل نومونه تلپاتې کوي، چې د غوله جملې څخه یو محمد، احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زامن و چې دوی په ریاضیاتو کې د ځانه کتابونه لیکلي و. همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي، مشهور ریاضي پوه، چې دولس کتابونه یې لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برد تخارستاني چې په عربي شعر کې ډیر زیات نوم وتلی دی او ډیر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي، یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافیه برخه کې کتابونه تالیف کړي دي. او اخر محمد ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لوویل چې د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی وو. دا بسنه په دوره کې د کلتور او پوهنې په حق لوه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړي وو، او کوم ستر شخصیتونه په دغه محل کې وو. نو په دې هیله چې تاسو د درس څخه ګټه اخیستی وي او د پام وړ وګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسې کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړئ درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړئ تر څو وکولای سئ په درس باندې ښه وپوهېږئ. راتلونکي درس تاسو ته پیچلې ونه اوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسو وپوهېږئ. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه؟ په همدې لوست کې موږ باندې وپوهېدلو دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. دې پوښتنې ته ځواب وایاست. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه؟ د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه او افغانستان خلک په څه ډول حالاتو کې وه. دې پوښتنې ته ځواب وایاست. ورپسې برمکیان څوک وه؟ برمکیانو په هکله هر معلومات چې تاسې د همدې لوست څخه زده کړې وي موږ دلته د برمکیانو په هکله وویل، دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصل خپله برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې هکله هم تاسې معلومات ولیکئ، درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سرو پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ تر څو په راتلونکي زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسې دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسې ټول په مهربان او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري. د بسم الله الرحمن الرحیم، د لوی مهربان رب سپیڅلې نامه، سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون درېم لوست شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلې نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو، نن مو موضوع د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، دا چې شاه شجاع څه ډول واک ته رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان ړندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلنه باندې پلازمینه ته راځي او د هیواد چارې په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هیواد د امنیت غوښتونکي و، نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې د خلکو دغه هیله ورپوره کړي، دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي، ځینې کارونه کوي. مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل د ورور مخالفین چې و هغه یو ځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواري و، چې موږ په تېر لوستون کې ویلو شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور و د عاشق شلواري لخوا هغه ړندیږي. بیا کله چې دغه شاه شجاع واک ته رسیږي، نو خپل ورور شاه زمان د بنده خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان یې ړند کړی و عاشق شلواري هغه هم په دار باندې زړوي، چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع یې سر ته رسوي. هغه د بارکزي په د بارکزي د وډونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پوري کوي، او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي، او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډېر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پوري کوي، خو دغه کار چې د ده و هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده د دپاره، او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ، خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي، د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي، او په پای کې شاه شجاع ته په ګندمک کې ماته ورکوي چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښېني. او خپله شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و، د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شعرونه هم ویل. د ده د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کېږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، غربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه و چې د ویلی و. نو په همدې ډول سره د که څه هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر و، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه، خو د شاه محمود په واسطه باندې دی په ګندمک ماته خوري، او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. راځو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمني څه ډول و. دا چې د دویم ځل لپاره دوی واک ته رسیږي، شاه محمود په دې باندې بریالی کیږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واکچاري په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتبار څخه ګټه اخلي، او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړونو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پوري کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خوارزواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم و، چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وي. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي، او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې د دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغې بلوا د مهمو محرکینو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی، او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتک تار کړ. شاه محمود دې ته مجبور کړ چې د شاتک وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتېږي، او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1318 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي، او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمنۍ ده چې وزیر محمد خان سره ولواک ته رسیږي. ورسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ، او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 زیږدیز کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډېر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي، او نوموړي ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د بی اعتماد کسان د واک لري کوي، او پر ځای خپل زامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو سخانه راټوله کړې وه، او د خپل خوشي 5000 پلي او 10000 سرتیری په 1315 زیږدیز کال کې د پېښور په لور باندې واستول. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و، او د دغه ځواکونو د خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډیره لویه بیره پیدا کړې و. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سوچې د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکړي، او خپل یو پلاوی چې د هارلن په مشري باندې د امیر حضور تواستوي هارلن به دا دند دلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په مینس کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د واده پور کول سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د لزر سرتیرو په ګډون د شپې د خو د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو. نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سټ شاتګ وکي او کابل ته راستون سي. بیا په 1386 کال کې د هند نوی وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم د په نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لاره کې د انګریزانو دولت د مرستې غوښتونکي نوی وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله مند دي چې د افغان او سکه دولتونو د سولې لار خپل کړي او سوله وکړي. د ترمنځ د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د سیړلو لپاره کابل ته ولېږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر اتګ باندې ډېر خوشاله سو او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي. خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی نه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیا او ناپلیون د پالیسی او مخ څخه د پویره کې وو د افغانستان سره خپل مینه و شو د امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تش سي د هوکړه وکړه. خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوی درته بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګ د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګ کړلې او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده د هغه سره په خبرو اترو باندې بوخت سو او د انګریزانو د خپل يرغل مخکښ وګرځول یعنی د خپل يرغل لپاره دی وکاروي او په 1386 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه. د چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي د چې دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظره د هند په نیمه لویه وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و. دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګ د پوځي تګلارې اصلي او بنسټیزه مخه جوړوله. یعنی د دوی هغه اصلي مخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تګلارې همدا و چې بیا انګلیزان د خپل استعماري پلانونو د عملی کولو لپاره د یو بهانه په لټه کې و. مکناتن د برتانوي هند استازي په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړ کړه خپل اړیکه ټینګ کړلې او د 1386 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګ رنجیت سنگ ډیر واک درلودي. خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بے واک وو او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښینوي هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر، پېښور، درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وي د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه دوراره په لاس کې وه هغه ومني او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو لمخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځنګړي استاذي مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو د 1386 زیږدیز کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې لارې پر کندهار باندې حمله وکړه او کندهاري اوړونو د روسیې د استاذي د سخمرسته وغوښتل خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه. په همدغه لومړنۍ يرغل باندې د روسانو د دې کار له امله کنداري وړونه مایوس سول او بیل جګړې څخه دوی پر شا سول. ایران ته وتښتېدل. شاه شجاع هم کابل ته راننوتی او په کندهار کې مکناټن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ او د هغه څخه ژمنه واخیستل چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپاتې اوسي او د انګریزانو د تلپاتې ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازی ځای پر ځای کړي. دا ژمنه یې ورڅخه واخیستل او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې و هغه لاسلیک شو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې او کیپټان ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه. د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو د جنگي کوم جنگي تیاری هم نه درلودې، نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تشتي او په بخارا پنا اخلي چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته راننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانیږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنیږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسیږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومنی درنو زکونکو، هله د چروغ او جوړوسی او د وخت په مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح لاس وایم. هله د چې د تل په سیر نر ورځ هم د لوست را خره نشي بوره سنمل پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو، نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او هخامنچانو په حق لده. لومړنی موضوع مو هم دا ده او د همدغه موضوع اړوند به وپو هیجو دا چې هخامنچیان واکمنی څه ډول منځ ته راځي او څه ډول له منځه ځي. د دې ترڅنګ د افغانستان او د یونانیانو په حق لبه هم وپوهیږو. د میلاد څخه د مخه شپږمې پیړۍ کې، یعنی تر شپږمې پیړۍ پورې د آریانا په زیاتره سیمو باندې اوستایي واکمنانو حاکمیت درلودې. یعنی د آریانا یا نننی افغانستان زیاتره سیمې د همدغه د اوستایي واکمنانو تر لاس لاندې وې، چې بیا د دغې پیړۍ په شروع کې، یعنی په دغه شپږمې پیړۍ په شروع کې د لرغوني افغانستان د لویدیځو کرشو یا د لویدیځو سرحدونو څخه ها خواته بیا د هخامنچیانو دولت وو او هخامنچي واکمنانو د هخامنچیانو د واکمنۍ بنسټ ایښودلې وو. چې هخامنچیانو د فارس په اړوندو سیمو سربیره، یعنی هغه سیمې چې په فارس پورې اړه درلودې، د هغه سیمو سربیره د خپل امپراتوري د لویدیځې او ختیځو کشو څخه د باندې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راوستلې وې او د یوې لوی امپراتوري لمنې په پخواني فارس او همدارنګه په شاوخوا سیمو کې خپره کړه. د میلاد څخه د مخه په 1543 کال کې د کوروش تر فرمان لاندې یو لشکر د افغانستان یو شمیر سیمو ته ولېږدول سوه، او د یوې مودې څخه وروسته بیا د افغانستان زیاتره سیمې هم هغو تر خپلې واکمنۍ لاندې راوستلې چې بیا د کوروش څخه وروسته د ده زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. یعنی کله چې کوروش مړ کېږي د هغه څخه وروسته دا چې شاهي نظام دی نو د ده زوی کمبوجیا واک ته رسېږي او هغه د هخامنشیانو واکمن کېږي. د کمبوجیا څخه وروسته بیا هخامنشیانو د لړۍ څخه یو بل شخص چې هغه د لومړۍ داریوش په نامه یادېدی همدغه لومړنی داریوش واک ته رسېږي چې د هخامنشیانو د مشهورو واکمنانو څخه و، او په دغه لړۍ کې یا په دغه کورنۍ کې یا د دغه امپراتوري ډېر مشهور واکمنان چې و هغه همدغه لومړۍ داریوش، خاشیارشاه، دویم داریوش او دویم اردشیر وو. مګر د دې ترڅنګ نور واکمنان هم په دغه امپراتوري کې واک ته رسېږي چې دوی زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. مګر په 1311 کال د مخه بیا یونانیانو د خوا دغه امپراتوري له منځه ځي او د هخامنشیانو امپراتوري د ماتې سره مخامخ کېږي، او هغه سیمې چې د هخامنشیانو د واکمنۍ لاندې وې او هغه ورباندې واکمني درلوده هغه سیمې د یونان امپراتوري لاسته ورځي، او په دې ډول سره بیا یونانیان واک راځو. دا چې لرغونی افغانستان او یونانیانو ته دا چې یونانیان څه ډول واک ته رسېږي، دلته کله چې د هخامنشیانو امپراتوري له منځه ځي نو دغه د هخامنشیانو امپراتوري د مقدوني سکندر په واسطه سره د ماتې سره مخامخ کېږي. مقدوني سکندر د هخامنشیانو امپراتوري د منځه وړي، او د هخامنشیانو هغه وروستنی واکمن چې دریم داریوش و هغه د افغانستان په لور تښتي، او مقدوني سکندر هم 310 کال مخکې تر میلاده د دریم داریوش د تعقیب لپاره ځي. د لپاره چې دریم داریوش تعقیب کې او هغه ونیسي نو دلته لومړی هرات لشکر لیږي، بیا د بختر په لور باندې خپل لشکر چمتو کوي او استوي. چې دریم داریوش بیا د بختر د والی بسوس د ملاتړ لخوا هغه وژل کیږي، نیول کیږي او بیا وروسته وژل کیږي. د هرات واکمنانو هم په شروع کې د سکندر لشکرو ته لاره ورکړه، او مقدوني سکندر د بسوز نیولو او ځپلو لپاره د بختر په خوا باندې ځي. هلته بیا هرات څخه د سکندر د ځواکونو د تک پر مهال باندې د هرات خلک پاڅون کوي، او د دغه پاڅون په پایله کې بیا د انکاسه په نامه یوناني قومندان وژل کیږي، چې بیا مقدوني سکندر چې د هرات د پیشې څخه خبریږي چې دلته د دوی واکمن وژل شوی دی، نو بیا د برته د هرات د نیولو پریکړه کوي او غواړي چې هرات ته ونیسي. نو د هرات د نیولو په موخه باندې د هرات مخه کوي او هرات ته ځي، چې د پخواني هرات یا اریا ته نږدې ټول هغه پاتون کوونکي چې په یو ځنګل کې د هرات د دفاع لپاره دوی مورچلونه جوړ کړي او هلته اوسېدل، نو دغه د هرات د نیولو په مخه دغه پاتون کوونکي هلته سوځوي، او بیا د یونانی لشکر د ساتلو لپاره د دغه لشکر د ساتنې او پالنې په نیت باندې د آریا سکندریه په نامه د یو نوی شار بنسټی جوړ چې د هرات یا اوسنۍ شار ګڼل کیږي، چې اوسنۍ شار بیا هماغه محل د آریا سکندریه په نامه یادېده. د هرات نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د سکندر تر مشرۍ لاندې د فرات پر سیمو باندې حمله کوي او غواړي چې د فرات سیمې ونیسي. یعنی کله چې دلته په هرات کې مقدوني سکندر راورسېدی، او دلته هغه پاتون کوونکي چې هغه غوښتل د هرات څخه دفاع وکړي، نو دلته په یو ځنګل کې مورچلونه جوړوي، چې په دغه مورچلونه کې دی اوسېدل تر څو چې د هرات د شهر څخه ساتنه وکړي. نو په همدغه وخت کې سکندر هم دلته په دغه ځنګلونه کې دغه دفاع کوونکي سوځوي او د هرات شهر نیسي. کله چې د هرات شهر ونیوي، د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د مقدوني سکندر په مشري سره د فرا ولایت ته ځي. د فرا ولایت په ځینو سیمو باندې حمله کوي او د سیستان سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راولي. د دې حملو په دوام سره د هلمند په دواړو څنډو باندې پرتی سیمې هم یو په بل پسې نیسي، او په دې لړ کې بیا د بلوچستان مرکز زریاسب هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي او په خپل واکمنۍ کې شاملوي. وروسته بیا 390 کال په خوا تر میلاد اریکوزیا نیسي، او په همدغه کال کې د اوسنۍ کندهار شهر ته نږدې د یو عسکري کوټ بنسټ ایږدي چې د یونانیانو واکمنۍ هغه د سیمو نیولو په حق لوي. د دې سره سره بیا تر دې مهاله سکندر د پخوانی افغانستان درې مهم ولایتونه هرات، بلوچستان او کندهار تر خپل ولکې لاندې راوستي. موږ ویل چې هرات په څه ډول نیسي، د هغه څخه وروسته بلوچستان مرکز نیسي او بیا کندهار ته راځي، کندهار سیمه هم نیسي. خو د هرات پخوانی واکمن بسوس په مرسته باندې 2000 لشکر د هرات د دفاع لپاره چمتو او په هرات کې د خپلواکۍ اعلان کوي، چې سکندر د هراتی پاتون د ځپلو لپاره بیا ډیر شمیر خپل لشکر هلته لیږي، هرات محاصره کوي او یو درنه جګړه رامنځته کیږي، چې د دغه درنه جګړې په ترڅ کې بیا د هراتیانو د پاتون مشر ساتي برازنس وژني او بیا هرات د سکندر د ځواکونو تر امر لاندې راځي او د دویم ځل لپاره بیا د هرات سیمه نیسي. سکندر د سیمو د نیولو لړۍ همداسې جاری ساتي، یعنی پر لپسې سره د یوې سیمې په نیولو سره بله سیمه نیسي، د یوې جګړې په ختمولو سره بله جګړې ته مخه کوي او د میلاد څخه د مخه 315 کال د کراچۍ په سمندري بندر کې یو بله سکندریه جوړیږي او د هغه ځای بیا د بلوچستان پر خوا باندې راځي. او کله چې د پارس سیمو ته راورسید، کله چې بابل ته ورسید، هلته بیا د ملاریا په ناروغي باندې اخته کیږي او د ملاریا د ناروغي له کبله د مړ کیږي، چې دغه مهال دغه وکمن دودش کلنو. بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته د یونان امپراتوري حالات تر ازي، د سکندر د مړینې څخه وروسته د یوناني قومندانانو ترمنځ دغه واک چې دی د واک پر سر باندې ډیر خونړي جګړې رامنځته کیږي، یعنی ډیر جنگونه رامنځته کیږي، تر څو دغه امپراتوري د ټولو ترمنځ ویشل کیږي او یوناني امپراتوري په درو لویو مرکزونو باندې ویشل کیږي، چې هر قومندان ته دغه امپراتوري یو برخه ورسیږي. راځور پسې لرغونی افغانستان او موریایانو ته. د موریایانو لمړنی واکمن بیا و هغه د چندراګوپتا په نامه یادېدی، یعنی د دغه امپراتوري لمړنی واکمن یا د دغه امپراتوري بنسټ ایښودن کې چندراګوپتا نومېدی، چې دی هم د میلاد څخه 324 کال مخکې د هند په مختلفو سیمو باندې واکمنی شروع کوي او چندراګوپتا هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې یو شمیر سیمې نیسي، چې د هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي، یعنی دغه سیمې دی تر خپلې ولکې لاندې راولي. یعنی د یوناني واکمنانو د یوناني امپراتوري د منځتلو سره څخه وروسته به دغه کورنۍ یا دغه امپراتوري منځته راځي، چې دوی هم هغه سیمې چې هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي هغه سیمې نیسي او تر خپلې واکمنۍ کې شاملې او تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي. دا مهال بیا د یوناني سلکیوس لشکر تر درنو جګړو وروسته اول باختر او بیا هم د کابل وادي برته نیسي او د سیند تر سیند پورې د چندرا ګوپتا ځواکونه تعقیبوي، خو د لنډي بری یا بریالیتوب څخه وروسته د چندرا ګوپتا ځواکونه بیا په پرله پسې بریدونو لاندې کیږي او په پای کې د چندرا ګوپتا سره د دوستۍ لاس ورکوي، یعنی دوستۍ ورسره کوي او دغه جګړې پای ته رسوي، چې دغه دوستي په ترڅ کې بیا خپل لور هم هغه ته پنیکا ورکوي او ګندهارا، ارکوزیا او ګدروزیا هم د چندراګوپتا ځواکونه ته پریږدي. یعنی کله چې دلته دوستي رامنځته شو او د هغه لور خپل لور هغه ته پنیکا ورکړه، نو د ګندهارا، د ارکوزیا او همدارنګه د ګدروزیا شهرونه هغه ته پریږدي او د هغو واکمنۍ پرې تړي. بختر هم د ډیوټیز په واکې ورکوي او د هغه څخه وروسته هم دغه بختر واکمن د خپلواکۍ اعلان. چندراګوپتا هم 300 کال پخوا تر میلاد د مړکیږي، چې د دمړینې څخه وروسته بیا د زوی بندوسارا د هند پر د هند واکمنۍ ته رسیږي او د هند واکمن کیږي. تر بندوسارا څخه وروسته بیا د ګوپتا کورنۍ نامتو واکمن یا مشهور واکمن اشوکا واک ته رسیږي، چې اشوکا هم د بودایي دین د خپرولو لپاره ډېری هلې ځلې کوي او ډېر زیات زیار باسي، چې ډېر شمېر مبلغان هم افغانستان او د نړۍ بیلابیل برخو ته لیږي. تر واک لاندې سیمو کې هم هغه فرمانونه په ډبرو باندې لیکي چې هغه د بودایي آیین استازیتوب کوي، او په کندهار، ننګرهار او همدارنګه یو شمېر نورې سیمو کې د اشوکا فرمانونه سته چې هغه په ډبرو باندې لیکل شوي دي. او د اشوکا په فرمانونو کې د ایتودیوم د نوم څرک نه لیدل کیږي.
په دې معنا چې د اشوکا د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ لا نه وه شروع سوې، ځکه په دغه وخت کې هغه کوم فرمانونه چې د لیکلي وه پر ډبرو باندې د ایتودیوم په نامه یا د ایتودیوم پورې تړلي هېڅ داسې کوم څه نه معلومېږي چې هغه دې دا ښکاره کړي چې په دغه مهال کې د واکمنۍ په مهال کې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ هم وه. نو ځکه موږ وایو چې تاریخ پوهان د دغه فرمانونو په لیدو سره دغه خبره تایید کړې ده چې دغه مهال په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ نه وه شروع سوې. د ایتودیوم د واکمنۍ د شروع سره سم بیا د اشوکا هغه والي چې هغه د کابل حوزه او ګندهارا تر واک لاندې وه، یعنی د کابل حوزه او ګندهارا د تر واکمنۍ لاندې وه، هغه د ماتې سره مخامخ سو. او په دې توګه د موریانو واکمنۍ هم د افغانستان په سهیلي سیمو کې د منځ ځي او 255 کاله مخکې تر میلاده ایتودیوم د بختر حملې د هندوکش تر سیمو پورې را رسوي او د افغانستان خپلواکي اعلان کوي. نو په دې ډول سره دغه واکمنۍ هم له منځ ځي او د ایتودیوم په نامه واکمنۍ واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. موږ د افغانستان همدارنګه د افغانستان د درو واکمنۍ یا درو لوی امپراتوري چې هغه د هخامنشیانو امپراتوري وه، د یونانیانو امپراتوري وه، او تر څنګ یې د موریانو امپراتوري وه، په دغه درو سرو امپراتوریانو په دوره کې مو د افغانستان د اوضاع په هکله وویل. نو د نن ورځې درېیم لوست مو همدومره و، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو تر هغه مهاله هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په مکمل او ښه شکل سره زده کړئ او راتلونکي درس ته هم چمتووالی ونیسئ. نو تر هغه وخت مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.